پېښور کې د شپې 11 بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د بنو خلکو نن یو وار بیا د امن لپاره لاریون وکړل. د پاکستان پارلمان شپږویشتم آئینی ترمیمی بل منظور کړی او د امریکا دفاع وزیر نن د اوکراین مرکز کیف ته رسیدلی دی. خبرونو تفصیل د بنو د تجارانو د اتحادیې په غوښتنه نن په ښار کې زرګونه کسانو په یو احتجاجي لاریون کې حکومت وغوښتل چې د سیمې د امنیت د ټینګښت په لړ کې خپلې ذمهوارۍ او ژمنې پوره کړي. په لاریون کې د سیاسي ګوندونو د ځای مخکښانو تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو، وکیلانو او د مدني ټولنې استازو ګډون وکړ. لاریون ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عبدالصمد وویل حکومت د بنو هغه پولیس او مدني فعالان ګرفتاروي چې د امن لپاره غږ پورته کوي. نوموړي د نیول شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د بنو ځینو پولیسو، ځایي سوداګرو او عامو خلکو د سپتمبر پر 28 هم د ډیویژن پولیسو د مرکزی دفتر مخې ته په احتجاج کې لدندې د ګوښښوي او نیول شوي پولیس سرتیری جمشید خان د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. خو پولیسو ویلي چې نوموړی د عامه نظم د خرابولو په تور نیول دی. د بنو د نننی لارون ویناوالو خبرداري ورکړل چې که غوښتنې ونه منل شي نو خپل احتجاج به نور هم پراخ کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د بنو لارون د تازه غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ماسپخین مهال د کورمې په ژړینه سیمه کې دوه وسلوال وژل شوې دي. په کورمه کې د پوځي افسر د نوم نخول په شرط نن مشال لډو ته ویل چې هغه وسلوال د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوې دي. مشال لډو په خپلواکه توګه د امنیتي افسر د دعوی تصدیق نشي کولای. نوموړي البته زیاته کړې چې په سیمه کې د نور وسلوالو د لټون هڅې هم روانې دي. د چارواکي دا هم ویلي چې بیګاش په منځنۍ کورمه کې نامعلومو وسلوالو پر یو کان حمله کړې او درې کان کیندونکي وژلي دي. چارواکي زیاته کړې وژل شوي مزدوران د خیبر ضلع ول او د کورمې په مندتیسیمه کې د یو کان ساتنه کوله. په دې اړه کومې وسلواله ډلې تر دې دمه څه نه دی ویلي. د پاکستان پارلمان د غیوات په آئین کې شپږویشتم ترمیمی بل منظور کړی دی. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل د بل مسوده بیګا اول سنټ ته وړاندې کړه چې د غیوان له درو څخه د دوه برخې غړو په رایو منظور شو. له هغې وروسته د آئین ترمیمی بل مسوده هم پرون کمی سملای تر وړاندې شو. په غیوان کې هم پر بل د حکومتي اپوزیشن ګوندونو د پارلماني مشرانو تر وینا وروسته نن سهار وختي ور باندې رای واچول شوې. د حکومتي اتحاد د 111 غړو تر څنګ د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې اتو او د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو شپږو آزاد هغو د بل په حق کې رای ورکړي او داراز د بل ته په کمی سملای کې هم له درو څخه د دوو برخو غړو د رای ورکول کېدو په نتیجه کې هغه منظور شو. د آئینی پیکیج په نوم د بل کې ویش مادې دي چې زیاتره له عدالتي اصلاحاتو سره تړاو لري. په دې کې د آئینی جرګه جوړول د هیواد د چیف جسټس او د سپریم کورټ د نورو ججانو د ټاکلو طریقې کار وځ کول او د چیف جسټس دندې د مودې مشخصول شامل دي. د بل تر مخه دا چارې به د یوې 12 کسیز پارلماني کمیټې په سپارښتنو کېږي چې پکې به د حکومتي ګوندونو تر څنګ شن غوغړی هم شامل وي. د پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین غړو په رایا چونه کې برخوانه غیسته. د تحریک انصاف په خانو په پارلمان کې وویل د بل هدف د عدلي واک ختمول دي. حکومتي غړو دا تور رد کړ او بل یې د پارلمان د بالادستۍ یو هڅه وبدله. د افغانستان د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې یو سړی او یو ښځه د زنا په تور په درو وهل شوی دی. معلومه نه ده چې دغو کسانو جرم چا ثابت کړی او یا په اړه کافي شواهد موجود ول او کنه. د طالبانو سترې محکمې په خپل بیان کې پرون ویل چې دا ښځه او سړی په عام محضر کې هر یو 9 دوری وهل شوی دی. د 2021 کال لاګست میاشت راهیسې چې افغان طالبان پر افغانستان واکمن شوي، حکومت یې د ښځو په ګډون ډیری خلک د بیلابیلو دلایلو له امله په درو وهلي دي. ملګرو ملتونو او نور نړیوالو سازمانونو هغه سزاوې غندلې او د هغوی د بندولو غوښتنه کړې ده. طالبانو هغه غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. او د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د اوکراین له مشرانو سره د خبرو لپاره نن د اکتوبر پر 28 کیف ته رسیدلی دی. نوموړی په داسې وخت کې اوکراین ته سفر لري چې دغه هیواد پر روسي او هم د انرژي پر تنصیباتو روسي بریدونه دوام لري. د اوکراینیو چارواکو په وینا د روسیې په بیګانۍ حمله کې د یوې 12 کلنې ماشومې په ګډون 4 کسان ژوبل شوي دي. د مشال لډو د خبرونو پای. خبرونه مو اوریدل او په روانه خبرونه کې اوریدونکو ستاسو لپاره په دې او یو شمېر نورو موضوعاتو رپورټونه لرو. نن د بنو خلکو یو واری بیا د امن لپاره لاریون وکړ. د لاریون یو مشر ګډونوالو حکومت غوښتل چې د امنیت د ټینګښت خپل ذمہواري پوره کړي. د پاکستان پارلیمان بیگا وتوانید چې په آئین کې شپږویشتم ترمیمی بل منظور کړي. د چارو ویشتونکي وایي حکومت د اپوزیشن ګوند جمعیت اسلام فید ملاتړ په ترلاسه کولو په اسانه بل پاس کړ.
د حکومت سره چې کوم اکثریت د مولانا صاحب کوم سینیټران چې نو باغې حساب سره هغه برابر مطلب ټو تھرډ میجارټي هغه واغسته.
او د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ د بیگانې مشاري او ګډونوال خوښ دی چې په خوندورو شعرونو کې د کار خبرې واورېدي.
ما شاعری د غنزی ګل ته راغلی وو، خوند مزنی واخیسته. شاعر د هغوی ویناوي ولس ته ورسوي، ډیر څه ځینې زده کیږي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. رب شغلنی رپورٹ تھا. د بنو د تجاران اتحادی په غوښتنه نن په خار کې زرګونه کسان په ولارون کې غونډ شول. حکومت یې غوښتل چې د سیمې د امنیت د ټینګښت په لاره ذمہ واری او ژمنې پوره کړي. په ولارون کې د سیاسي ګوندونو د ځای مخکښانو تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو، وکیلانو او د مدرن ټولنې فعالانو ګډون وکړ. لارون ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عبدالصمد له حکومت وغوښتل چې د جمشید خان په نوم د یو پولیس والا تر څنګ د بنو امن پاسون یو بل فعال چې حکومت نیولې زر خوشې کړي. د بنو تاجرانو ځایي خلکو 13 جولای میاشت هم د امن په نوم یو احتجاجي پرلت وهلې وو چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ورته ورغلی وو. ژمنې ورسره کړې وه چې د پرلت ټولې غوښتنې به منل کېږي، خو د نننی لارون مشرانو وویل چې حکومت د امنیت د ټینګښت پرې وعده نه پوره کوي. صوبایي حکومت د بنو د لارون د تازه غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. عمر وزیر معلومات راکوي.
متحده انجمن تاجران د سیوری لاندې بنو کې ځایي ولس د امن ټینګښت لپاره بیا امن پاسون په نوم لاریون کړي چې زرګونه خلک بنو شار په ریټي ګیټ کې جمع شول. دوی وایي چې د جولای 19 امن پاسون پس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ورسره د امنیت ټینګښت او نورو غوښتنو پوره کولو ژمنه کړې وې چې پوره نشوې. خو د هغې پس یې د امن لپاره غږ پورته کوونکي حکومت پولیسو نیولي. غلاریون کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو، وکیلانو او سیاسي ولسی تحریکونو مشران کارکونان هم شامل ول. لاریون کونکي وایي چې امن ټینګ نشي او په 1300 کې امن لاریونونو کې ګډون کونکي چې حکومت گرفتار کړي هغه خوشي نشي، نو لاریون نور هم غضبي. د بنو امن پاسون په اړه حکومت لاسه دریز نه دی وړاندې کړی، خو د دې وړاندې لاریون پس خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور لاریون کوونکو ته وینا کې ویلي ول چې د دوی ټولې غوښتنې ومنل شوې. خو د تازه لاریون مشران وایي چې تر اوسه هم امن ټینګ نه شو، د دوی سره شوې ژمنې لا پوره شوې نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
نن د خیبر پښتونخوا د ټانک خلکو د 13 د خیبر جرګې په تایید لاریون وکړل او د خپل سیمې د امنیت غوښتنه وکړه. د لاریون منتظمین وویل د ټانک خلک نور د نامنه لپیخو پتنګ راغلي دي او دا چې د خیبر جرګې د پریکړو عملی کېدو لپاره به تر خپل وسه کوخخ وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا بدل شوی هغه جرګې د پاکستان پوز او هم وسوالو ډلو ته 2 میاشتې وخت ورکړی دی چې د پښتنو له سیمو ووځي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د ټانک امن جرګې یو مشر ندیم عوام دوست د دغې پاسون په براکشه مشال ریډیو ته ویایي. خیبر پښتانو جرګې له طرفه د ټانګ ضلع د پورا ټاکلای شوی مشر نصیر احمد د ټانګ کولسی پاسون غوښتنې په براکښې ویایي.
د اکتوبر په 14 په خیبر ضلع کښې د پښتنو جرګې پریکړې کښې د پوځ او وسلاولې ډالې تحریکې طالبان پاکستان او د داعش نه د خپلې سیمو نه د وتلې غوښتنه کړې. د وسلاولې ډالې له طرفه د پښتنې جرګې غوښتنې په باره کښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلې شوې نه دي او نه د پاکستان حکومت د پښتنو جرګې پریکړې په باره کښې لیا څه ویلې دي، خو دا دې هم یودوي چې د روانې میاشت د اکتوبر په 16 د پاکستان مرکزي حکومت په یوه نوټیفیکیشن کښې د ترهګرۍ مخنیوي قانون لوندې په پښتون ژغورنې غورځنګ باندې بندیز لګولی دی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرون د پاکستان حکومت له طرفه لګول شوي تورونه رد دوی او ویایي چې د دوی مبارزه و تر هغې وخت پورې روانه وي چې تر څومره پورې پښتنو ته په خپلې سیمو کښې امن سره خپل حقوق ورکړی شوي نه وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو په خپرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
پاکستان پارلمان پرون په داسې حال کې د 16 آئینی ترمیم منظوري ورکړه چې وفاقي اتحادي حکومت د دې لپاره ضروري، یعنی د پارلمان په درو کې دوه برخې څوکۍ نه لرلې، خو په دې لړ کې د حکومت مخالفه ګوند جمعیت العلماء اسلام فی او د پارلمان ځینو نورو غړو د آئینی ترمیم ملاتړ وکړ. په دې آئینی بدلون کې ټولې ویش مادې دي چې زیاتره یې د عدالتي اصلاحاتو سره تړاو لري. په دې اړه تفصیل اسلام آباد زموږ د خبریال راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان ائتلافي حکومت په 16 اکتوبر د مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام په ملاتړ په آئین کې 16 بدلون وکړو. حکومت ته تیرې یوې میاشتې رسې د دې آئینی ترمیم لپاره د ګوندونو ملاتړ ترلاسه کولو هڅې کولې. په آئینی ترمیم کې 8 مادې دي چې زیاتره یې د عدلیې سره تړاو لري. په عامه توګه یو قانون یا په آئین کې د بدلون بل په کمی اسمبلۍ کې منظوریږي او له هغې په سینټ ته لیږل کیږي، خو دا آئینی ترمیم لومړی په سینټ کې منظور شو او بیا د شپې ناوخته کمی اسمبلۍ ته وړاندې شو چې غونډې تر سهاره دوام لري. د سینټ غونډه د چیرمین یوسف رضا گیرانی په مشرۍ کې وشوه. آئینی ترمیمي بل د قانون وزیر اعظم سردار اعظم نذیر تارر وړاندې کړو. د حکومتي ګوندونو 40 سینیټرانو نه علاوه 40 آزاد غړو او د حکومت مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام 15 او د بلوچستان نیشنل پارټۍ 2 غړو هم د بل په حق کې رایه ورکړه. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال ریډیو ته وویل چې په قانون کې داسې څه بندیز نشته چې یو بل د لومړۍ کمی اسمبلۍ منظور کړي او بیا د سینیټ ته ولیږل شي.
د
ډېر مقومانه شوی چې مخکې یو بل چې کم دی دا سینټ منظور کی او هغه بیا قومي اسمبلی ته راشي. سدنوی خبره دان باقی د منظوري خبره تاسو وکړه نو سوشل میډیا باندې مونږ قتل په مین سټریم میډیا باندې مونږ قتل چې یاره په دې کې ډیفیکشن بوشي تحریک انصاف ګوند چې کم دی نو سنومونه هم میډیا ته جاری کړي دا شان چې دا کسان زمونږ منحرف شوی دي. نو هغه دوه سینیټران خو یو تاسو ولیدل او مونږ هم ولیدل چې هغه ووټ دغه نه کو او ووټ یې وانه چو د حکومت سره چې کم اکثریت د مولانا صاحب کم سینیټران چې نو دا غي سره چې کله کلکولیشن مونږ حساب نو باغې حساب سره برابر مطلب 2/3 میجارټي هغه واغسته.
د کمی اسمبلی غونډه د سپیکر ایا صدیق په مشرۍ کې پیل شوه. په کمی اسمبلی کې هم آئینی ترمیمی بل نظر ته وړاندې کړو. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشرانو عمر ایوب او بریسټر گوهر په بل نیوکه وکړې او تورې ولګولو چې د دې د منځردو سره به د عدلي خپلواکي ختم شي. خو نظیر ترړ او د دفاع وزیر خواجه آصف دا د پارلیمان د بلدستۍ هڅه وبلله. د حکومتي ګوندونو 111 او د جمعیت علما اسلام اتو غړو نه علاوه شپږ هغه کسانو هم د بل په حق کې رایه ورکړه چې د تحریک انصاف مشرانو ادعا کوله چې د دوی د ګوند غړي دي او حکومت ته فشار لاندې راوستې دي. خو د حکومت وزیرانو وویل چې دغه کسانو په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټلي دي. د آئینی ترمیم لپاره په کمی اسمبلی کې 224 رایې پکار وې. په کوټه کې د قانون او آئین ماهر همایون کسی ډوکیټ ته آئینی ترمیم په حق له مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې آئین سازی هم د شخصیاتو لپاره کیږي او په مستقل بنیادونو نه وي.
څه ترمیم شوم دي او څه چې دي تاواني هم دي. تاواني دا دي چې اوس د سپریم کورټ چیف جسټس چې دا به حکومت سلیکټي د درې سینیئرس هغه سړی به چیف جسټس راځي چې دا حکومت په ګډ بوکس کې. نو دا خطرناک خبره د جوډیشری په اکله باندې لابینګ به کیږي. جسټسان به لابینګ کوي چې د چیف جسټس جوړ شي لکه د آرمی چیف چې لګیا دي لابینګ کوي. اوس که سینیئرټي والا فارمولا سینو دا کیسه به سر ختم شي کنه. نو دا چې دی هغه لابینګ دغه دا چې دی په ادارو کې دا تاواني بیا ادارو کې خلک ډلبندي کوي.
په نوې مدر شوی آئینی ترمیم کې د سپریم کورټ تججانو ټاکون کې ادارې جوډیشل کمیشن جوړښت هم بدل شوی دی او د پارلیمان د غړو برخه پکې زیاته شوې ده. دغه شان د سپریم کورټ چیف جسټس به د ریټایر کېدونکو چیف جسټس نه پس مشر جج نه جوړیږي بلکې د پارلیمان یو دولس کسیزه کمیټه به د درې مشرانو ججانو له ډلې د یو نوم غوره کوي او وزیر اعظم به هغه د ټاکلو لپاره صدر ته لیږي. په آئینی ترمیم کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د کار موده هم درې کاله ټاکل شوې ده او د آئینی او سیاسي مقدمو د اورېدنې لپاره به هم بیل بینک ته جوډیشل کمیشن په خوښه جوړیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اردوونکو پرون د خیبر پختونخوا په ول ضلعو کې د بلدیاتي حکومتونو د خالی څوکیو ډکولو لپاره ضمني انتخابات وشول. د په صوبه کې د انتخاباتو کمیشن یو چارواکي مشال ډو ته ویلي چې هغه انتخابات په پورمنا فضا کې شوې دي خو لا هم سرکاري نتیجې مخې ته نه دي راغلي. تفصیل عظمت علي شاه راکوي.
د خیبر پختونخوا ټاکنو د کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته ویل چې ضمنی ټاکنو کې هیڅ قسمه بد پیښه مخې ته نه ده راغلې او د سرکاري او حتمی نتیجو راتلو کې لا وخت شته دی.
نو دا تقریبا موږ سره چې کوم ډیټا راغلی ده نو په هغه کې د هغه مطابق موږ سره ټوټل امیدواران چې کوم نوغه 153 او 260 پولینګ سټیشنز مجموعي تور باندې په پولینګ ډیر پرمنو شو.
دا ټاکنو د کمیشن په وینا د زمینی بلدیاتی ټاکنو لپاره د ريجستره ووټرانو شمیره 3,15,600 ده چې پکې 1,15,000 زنانه او 1,83,000 نارینه ووټران شامل دي. د زمینی انتخاباتو لپاره په صوبه کې په حساسو پولینګ سټیشنو د حالاتو څارنې لپاره سی سی ټی وی کیمرې هم لګول شوې وي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پیښور د دریو تحصیلونو په 1,500 کې 4 آزاد امیدوارانو او 1 د جی یو ای فی حمایت یافته امیدوار ګټلې ده. د الیکشن کمیشن په وینا چې په سرکاري نتیجو کې به وخت لګي. د نوخار خودریزی یونین کونسل نه منتخب شوی امیدوار شاین شاه مشال ریډیو ته ویل چې اړوند دي نورتا د فنډز او د اختیاراتو ستونزې دي خو بیا هم غواړي چې په محدود وسایلو کې د کلی خدمت وکړي.
اختیارات یا بکور خپل اختیارات مخزات نه شو کولای او باقي موږ چې کوم عوامو باندې مثال دې تانه دا وابه ده خیمه ده اسپتال ده نور ځایونه کې کوم محکمو کې مونږ کارونه په خپل ذاتی تور کولې شو
د خیبر پختونخوا بلدیاتی نمائندگانو د فنڈز د نشتوالی او د اختیاراتو منتقلی او د تنخواګانو لپاره هم وار په وار احتجاجونه کړي. روان کال د ستمبر په دریمه د بلدیاتی نمائندگانو د اتحادی مشرانو ته وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور باور ورکړیو چې د لوکل ګورنمنٹ ایکټ 2019 به بحالوي. د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په صوبه کې په دوو برخو کې بلدیاتی ټاکنې کړې وې. د لوکل ګورنمنٹ یا بلدیاتی حکومت د شمیرو تر مخه په ټوله صوبه کې 131 سیټي او تحصیل کونسلې او 2014 ویلې جو نایبرهوډ کونسلې دي چې پکې 21,000 نه زیات بلدیاتی نمائندگان منتخب شوي وو. په کال 2019 کې د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت د صوبائی سمبلی نه یو ایکټ پاس کړو چې تر مخه د ترقیاتی فنڈ د تقسیم اختیار بلدیاتی نمائندگان ته ورکول وو. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. د بلوچستان یووالی کمیټه بلوچ یکجهتی کمیټه ویلی دی چې په ورستیو کې ورته د فعالیت لپاره حالات دومره سخت شوي دي چې د ورکو او نیول شو بلوچستان لپاره د غک پورته کولو اجازه هم نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کمیټه غړو مدني فعالانو پرون د کراچۍ پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوله خو پولیسو یې مخه ونیول او ګڼ احتجاجیان یې گرفتار کړل. د کمیټه مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشال وړي ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې یوازې په کراچۍ کې تر 20 زیات بلوچ فعالانو پولیسو د پولیسو تر غرازت څنګه نیولې او سوله ییز احتجاج ته هم نه پریښول کیږي. د سند حکومت له بلوچ سګرېټي کمیټې د مخکخانو دا او تورونو په جواب کې څه نه دی ویلي. تفصیل د نیاز علي پر رپورټ کې ورو.
بلوچ یکجهتی کمیټې او مدني فعالو د اکتوبر په شلمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوله خو پولیسو یې مخه ونیوله او په ګڼ شمېر کې احتجاج کوونکي ونیول. د احتجاج په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو څو ورځو کې یوازې په کراچۍ کې تر 20 زیات بلوچ ځوانان پولیسو او سی ټی ڈی پورته کړي دي. نوموړي وویل چې اوس دوی پر امن احتجاج کوي نو پولیس هغوی ته هم نه پریږدي.
لیکن یا عجیب صورتحال ہے کہ پریس کلب میں بھی چاروں طرف انہوں نے راستے بند کیے.
دی وای اوس مهال عجیب صورتحال دا دی چې د پریس کلب ټوله لارې دوی تړلې دي. موږ د خپل هغز د کونکو لپاره غږ پورته کوو چې سی ټی ڈی پورته کړی دي. د اکتوبر په 14 د کراچۍ گلشن اقبال څخه اته بلوچ زده کونکي سی ټی ڈی د یو فلیټ نه پورته کړی دي. اوس موږ او د هغو کورنۍ ته د پر امن احتجاج حق هم نرکوی. دا لوی ظلم دی. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړی چې د کراچۍ ترڅنګ په بلوچستان کې هم په یو اونۍ کې 15 نه زیات کسان سی ټی ډی پورته کړی دي چې زیاتره پکې زده کوونکي دي. د کراچۍ پولیسو د اټلری میدان تانی اس ایچ او سجاد علی بیا مشال لیډیو ته ویلي بلوچ یکجهتی کمیټې د احتجاج لپاره د سن حکومت نه اجازت نه واخیسته او بیا پولیسو د پریس کلب لارې ځکه وتړلې چې تحریک لبیک پاکستان د احتجاج اعلان کړی وو چې پولیسو ورته لارې بند کړې وي. د پولیسو په وینا چې د بلوچ یکجهتی کمیټې 15 کسانې د پریس کلب مخې نه نیولې دي. په کراچۍ کې د احتجاج په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې د کراچۍ مشرې فوزیه بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل په کراچۍ کې په چینایانو د بری درستو د بلوچ ځوانانو زده کوونکو د نیولو لړۍ بیا پیل شوې ده. ځکه دوی د دې پر ضد د کراچۍ ترڅنګ د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. دا وایي چې د نیول شوي کسانو د مقدمې لپاره پولیسو ته ورځي نو هغوی مقدمه هم نه درج کوي. پولیس ورته وایي چې موږ د خپلو کسانو په ضد مقدمه نه درج کوو. د کراچۍ هوایي ډګر بهر د بری درستو د بلوچ زده کوونکو په نیولو کې تیزی راغلې ده. موږ د څو ورځو راهیسې د کراچۍ په پولیسو تاڼو ګرځو، خو پولیس راته هیڅ معلومات نه راکوي. او چې موږ دلته پر امن احتجاج لرا شو، نو موږ احتجاج ته هم نه پرېږدي. تر اوسه د سی ټی ډي پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سند صوبې د کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار د اکتوبر په 13مه له جیو نیوز سره په خبرو کې یوازې دومره ویلي وو چې سی ټی ډي پولیس د کراچۍ په هوایي ډګر د چینایانو په قافلې برید کوونکو ته ډېر نږدې رسیدلې دي. نوموړي په دې اړه نور معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر په 6مه د شپې د کراچۍ هوایي ډګر بهر د چینایانو په یو قافله ځانمرګې برید شوی وو چې پکې دوه چینایانو په ګډون درې کسان وژلې شوي او 12 نور جوبل شوي وو. بلوچ بلتون پاله وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د دغه 14 ذمواري منلې وه او دعوی کړې وه چې د چینایانو انجینرانو او پانګوالو په قافله باندې ځانمرګې برید کړی دی. په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د بلوچ یک جهتي کمیټې پلویانو په نیولو او تشدد بیا مدني فعالو هم سختي نیوکې کړې دي او د پولیسو دا عمل یې د بشري حقونو سرغړونه بللې ده. په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د پولیسو لخوا په بلوسانو د تشدد په اړه بیا مدني فعال او د کراچۍ په کارخانو کې د قواري کښو اتحادیې مشر ناصر محمود بیا مشال لیډیو ته وویل پولیس یوازې د احتجاج کوونکو لارې نه نیسي، ورسره صحافیانو لارې هم بند کړي دي. نوموړي په وینا چې په تېره یوه اونۍ کې پولیسو د کراچۍ پریس کلب لارې درې ځله وتړلې. دی وایي حقیقت دا دی چې ما د مارشل لا وخت هم لیدلی دی. هغه مهال هم دومره ظلم او جبر نه و کوم چې اوس دی. د پریس کلب لارې تړلې شوي دي، په جرنلستانو بندیزونه لګول شوي دي، خلک پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي او بیا بلوچستان خو بالکل نه پرېږدي. مظاهره کوونکو د بلوچستان او سن حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په تازه ورځو کې پورته کړې شوي بلوچ زده کوونکي دې راخوشي کړی شي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر د لنډی کوتل سیاسي مدني فعالانو مشال ریډیو ته ویلي چې د بجلی زیات لوډ شیډنګ او د هغې کم وولټیج له وجې دوی له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی درز ویلي چې ټیوبلونه بند دي، نو په سیمه کې د اوبو قلت هم پیدا شوی دی. بلخوا قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو یو چارواکي سراج خان مشال ریډیو ته ویلي چې پخوا به د پاکستان وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو د بجلی په مت کې ورته نغدې پیسې ورکولې، خو 2040 کال لپاره نه دي ورکړي. ورته ویلي دي چې د قبایلي ضلعو ولس پوس د بجلی بلونه ورکوي او په کومو سیمو کې چې د بجلی بل څوک ور نه کړي نو هغوی ته به پوره بجلی نه ورکول کیږي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د لنډ کوتل یو سیاسي فعال او ویلج کونسلر اختر علي شینوار مشال ریډیو ته وایي چې هلته د بجلی په لوډ شیډنګ کې زیاتوالی راغلی او لسې له یو شمېر ستونزو سره مخ کړی.
په تحصیل لنډ کوتل کې د بجلی مسله ډیره زیاته شوې ده او ورسره د اوبو مسله ډیره زیاته شوې ده. بجلی چې ده په نیمو علاقو کې 24 او په نیمو علاقو کې 48 کټینګ شي او 48 پس چې کومه بجلی راشي په هغه کې هم بیا نیمه نیمه ګنټه چې دی بجلی نه، او د بجلی د وجې په ډیرو ځایو کې اوبو مسله جوړه شوې ده. او مونږ انتظامیه نه منتخب نمائندګانو نه حکومت نه دا مطالبه کړو چې د بجلی مسله او د اوبو مسله کې د مکمل دلچسپی واخلي.
یو مدني فعال هجرت پردی وای چې تیر څو ورځې راځي په لنډ کوتل کې د بجلی وولټیج هم راکم شوی او د بجلی د نشټوالي لامل ټیوبلونه بند شوی او خلک د اوبو قلت سره مخ دي.
وولټیج کم وي نو دغې په وجه باندې دلته چې څومره ټیوبلونه وي د څښاک اوبو انتظام دی نو دا په بجلی باندې، نو چې کله بجلی نه وي نو بیا ظاهره وو چې دلته د اوبو ډېره غټه ستونزه پیدا شي. چونکې لنډ کوتل غرییزه سیمه وه، دلته د ګیس سهولیات هم نشته، نو لږه بجلی هم چې راشي خلکو ډېر کار پرې کېږي. خو بیا په ژمي کې دغه لوډ شیډنګ دورانیه چې کومه وه دا 48 ته 72 ته هم ورسېږي.
قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویاند سراج خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې پخوا به وفاقي حکومت دوی ته د قبایلي ضلعو د بجلی په مت کې روپۍ ورکولې، خو اوس یې نه ورکوي. او دوی ته ویل شوي چې دې نه پاس به قبایلي ضلعو ولس په خپله د بجلی بل خلاصوي او چې په کومو سیمو کې د بجلی بل څوک نه ورکوي نو هغوی ته پوره بجلی نشي ورکولی. د خیبر زلی ولسی وګړي وای چې په کار دا د ورځې خواوشا شپګو ساتونو پورې بجلی ورکړل شي چې دوی پرې بنیادی ضرورتونه پوره کوي او د ټیوبویلونو نه پرې اوبه روباسي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
په پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز په درته واورو. د بنو د سوداګرو اتحادیې په غوښتنه نن په ښار کې زرګونه کسانو په احتجاجي لاریون کې حکومت وغوښتل چې د سیمې د امنیت د ټینګښت په لړ کې خپلې ذمهواری او ژمنې پوره کړي. په لاریون کې د سیاسي ګوندونو ځایي مخکښانو تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو، وکیلانو او د مدني ټولنې فعالانو ګډون وکړ. لاریون ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عبدالصمد وویل حکومت د بنو هغه پولیس او مدني فعالان ګرفتاروي چې د امن لپاره غږ پورته کوي. نوموړي د نیول شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د بنو د ننني لاریون مینهوالو خبرداری ورکړ چې که غوښتنې ونه منل شوې نو خپل احتجاج به نور پسې پراخ کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د بنو لاریون د تازه غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. نن ماسپښین مهال د کورمې په ژړینه سیمه کې دوه وسلوال وژل شوي دي. په کورمه کې د پوځ یو افسر د نوم نه ښولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې هغه وسلوال د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د امنیتي افسر د دې دعوې پخلی نه شي کولی. نوموړي البته زیاته کړې چې په سیمه کې د نورو وسلوالو د لټون هڅې هم روانې دي. په دې اړه کومې وسلوالې ډلې هم تر دې دمه څه نه دي ویلي. پاکستان پارلیمان دغه هیواد په آئین کې شپږویشتم ترمیمي بل منظور کړی دی. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ دغه بل مسوده بیګا اول په سینټ کې وړاندې کړه چې له هغه ځایه تر منظوري وروسته بیا په قومي اسمبلی کې پیش شوه. هلته هم له درو څخه د دوو برخې غړو پر رایو دغه بل منظور شو. د افغانستان طالبان د حکومت سترې محکمې خبر ورکړې چې په تخار ولایت کې یو سړی او یو ښځه د زنا په تور په درو وهل شوي دي. معلومه نه ده چې دغه کسانو جرم چا ثابت کړی او یا په اړه کافي شواهد موجود ول او کنه. ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت دې ته ورته ساګانې غندلي او د هغوی د بندولو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو هغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. او د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د اوکراین له مشرانو سره د خبرو لپاره نن کیف ته رسېدلی دی. نوموړی په داسې وخت کې اوکراین ته سفر لري چې د هغه هېواد پر روسي او انرژۍ پر تنصیباتو روسي بریدونه دوام لري. مشال ریډیو لن خبرونه. اوس یو بل موضوع، د ترکیې یو مذهبي مشر فتح الله ګولین په درې اتیا کلنۍ کې په امریکا کې مړ شوی دی. هغه لوګدي مدیر اسې په امریکا کې میشتو. د ګولین او د نوموړي تحریکي خدمت سازمان په اړه تفصیل داود خټک را کوي چې د بی بی سی له یوه رپورټ یې ژباړلې او برابر کړی دی.
د ترکیې یو مذهبي مشر فتح الله ګولین چې د اولس مشر رجب طیب اردغان د حکومت پر ضد په بغاوت تورن وو په درې اتیا کلنۍ کې په امریکا کې په حق رسېدلی دی. ګولین چې یو با اثر مذهبي مشر بلل کېده، له 2018 راهیسې یې په امریکا کې د خود ساخته جلاوطنۍ ژوند تیروه. د بی بی سی په وینا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په خاغلی ګولین په 2018 کې د حکومت ضد د ناکام بغاوت تور لګولی وو. فتح الله ګولین د ګولین تحریک مشر و چې په ترکیه او د نړۍ په نورو برخو کې ګڼ شمېر مسلمان پلویان لري. د بی بی سی په وینا د ګولین د شهرت وجه د نوموړي د ترکیې د ځوان نسل په اړه نظریاتو چې تر مخه یې ځوان نسل لاره ورکه کړي او تعلیم هغه څه دي چې ځوان نسل بیا لارې ته راګرځول شي. هغه په اسلام کې د برداشت او مهنت درس ورکو. د بی بی سی په وینا د ګولین تحریک چې په ترکیه کې د حزمت یا خدمت په نوم پیژندل کیږي په هغه هیواد کې د سکولونو پرانستلو لارې مشهور شو. وروسته یې دغه تعلیمي ادارې په ټوله ترکیه او نړۍ کې پرانستې. که څه هم حزمت یا خدمت په یو وخت کې د ولسمشر طیب اردغان اتحادی وو، خو په 2014 کې حکومت د ګولین د تحریک پر ضد کارویانې پیل کړې چې د سکولونو بندول پکې شامل وو. او په مئی 2018 کې یې حزمت یا خدمت وروستو له هغې ترګر تنظیم وګرځو چې د ګولین پلوي پولیس افسران د اردغان د پلویانو پر ضد په کارویانو تورن کړل شول. له هغې دوه میاشتې وروسته د ترکیې د پوځ یو شمېر افسرانو هڅه وکړه چې د اردوغان حکومت راچپه کړي، ځکه چې د دغه افسرانو په فکر د دوی مقصد د ترکیې له جمهوریته دفاع کول. دغه هڅه بریالۍ نه شوه او د پوځ هغه برخه چې بغاوت یې کړی وو سلامي شول. که څه هم د ترکیې حکومت په ګولین د بغاوت تور ولګو، خو نوموړي دا تور رد کړ او د حکومت ضد پوځي کودتا د هڅې غندنه وکړه. زرګونه پوځیان او لوړپوړي پوځي افسران او نور سرکاري چارواکي د دغه ناکامه کودتا په تور ونیول شول. په دغه وخت کې فتح الله ګولین په امریکا کې استوګن وو چرته چې نوموړی د 1990 راهیسې اوسېده. که څه هم ترکیه له امریکا غوښتنه وکړه چې ګولین ورته وروسپاري، خو د بی بی سی په وینا امریکایي چارواکو له ترکیه د ثبوتونو غوښتنه وکړه. فتح الله ګولین تر مرګ بیا هم په امریکا کې پاتې شو.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په ټوکیو په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړي حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټولواله خلک د سی پورته کړي کلاشن کو زناړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
په افغانستان کې طالبان حکومت ویلي د داعش خراسان ډلې هغه ډلې یا هغه ګروپ یې له منځه وړی دی چې په غور کې شاوخوا 40 تنو شي افغانانو ته مرجوب لاړولې وه. طالبان ویان ذبی الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه تایید کړی چې د دوی خاصو ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې په غور کې د هغه ګروپ پر ضد عملیات مخته وړل. د سپتمبر پر 12 د غور او دایکوندی ترمنځ پر په کرودال کلی کې د وسلوالو بریدګرو په ډزو لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي ول. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د داعش خراسان ډلې دوه جګپوړي قمندانان د یکشنبه پر ورځ په غور کې د طالبانو د خاصو ځواکونو لخوا وژل شوي. له دې سیمې طالبانو یو شمېر وسلې او چاودیدونکي توکي هم ترلاسه کړي. مجاهد ویلي د داعش دا وژل شوي قمندانان د هغه ګروپ اړوندو چې د سپتمبر په 12 په غور کې شیعه افغانان په نښه کړي وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو او شپږ نور ټپیان وو. وژل شوي او ټپیان هغه شیعه افغانانو چې له 40 مراسمو د راګرځېدلو کسانو د هرکلی لپاره غور ته تللي. د غوشیا افغانانو وژنې پراخ کورنۍ او بهرنی غبرګونونه هم پارولی وو. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دا یو وحشتناک بریده بللی چې په خبره د نړیوالو جرمونو نه خپې لیدل کیږي. هغه د غبرید هر اړخیزه څېړنه غوښتي وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبه پر ورځ په خپل بیان کې بیا ویلي چې د دوی خاصو ځواکونو لیوي او نه رئیس د داعش خراسان ډلې دغه ګروپ پر ضد په غور کې عملیات کول. د هغه په خبره په دې عملیاتو کې یو شمېر کسان نیول شوي هم دي چې په خپل جرمونو اعتراف کړه. که څه مجاهد نه دی ویلي چې په دې عملیاتو کې ملکیانو یا د دوی عسکرو ته مرګ ژوبل اوختي، خو لسیمې معتبر سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د عزیز په نوم د داعش په قومندان سربیره یو ملکی کس او د طالبانو یو عسکر هم وژل شوی دي. په راپورونو کې دا هم ویل شوی چې په څو سیمو کې د داعش غړو د خپلې ډلې اړوند بیرغونه هم پورته کړي وو چې بیرته د طالبانو له لوري ښکته کړای شوي. مجاهد ادعا کړي چې د داعش خراسان ډلې دا ګروپ هم د نورو ټولو هغو ګروپونو په څیر د پاکستان له بلوچستان رهبری کېده او له همغه ځایه د داعش خراسان څنګه د رهبری په مستقیمه لارښوونه خپل بریدونه کول. د داعش دا ډله په غور سربیره په کابل او بامیانو کې هم پر ملکیانو په بریدونو تورنه بلل شوې. د طالبانو حکومت ویلي د دوی د عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې جنگیالي له افغانستانه تېښته تاړ شوي او د پاکستان په بلوچستان او کراچۍ کې امن پټنځایونه او روزنځایونه ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت بیا که څه هم د دوی د دې ادعا په اړه مستقیمه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې په پاکستان باندې د بریدونو پلانونه له افغانستانه جوړیږي او دا چې طالبان د داعش په ماتولو برلاسي نه دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزارت ویلي دي چې هغه صوبې ته په تیرو 44 کلونو کې د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره 5.5 ارب روپۍ ورکړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع په ځانګړې توګه او نورې سیمې هم په عمومي توګه د تاوتریخوالي د مخ په زیاتېدونکو پیښو ښکار دي. دا چې دا پیسې څه ډول خرڅ شوي دي، خرڅ کړل شوي دي او ترهګرۍ په پیښو کې کمی ولې ناراضي، په دې اړه زمونږ همکار شبیر احمد جان د چارو لښتونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
دا خیبر پختونخوا حکومت دا مرکزی حکومت نه ګیله لري چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې دوی ته فنډونه نه ورکول کیږي او صوبا په کم وسایلو سره د ترهګرۍ ضد جنگ مقابله کوي. خو د صوبې د خزانه وزارت لخوا صوبای سمله کې جمع کړی شوی رپورت ښایي چې کال 2010 راسه تر مارچ 2023 پورې صوبې ته سباندې 1500 ارب روپۍ ملو شوی دي. واشنگټن پوسټ ورسپان سره کارکونکو خبریال حق نواز وایي د مرکزی حکومت دغه سباندې 1500 ارب روپۍ نه سربیره 1300 کلونو کې د امریکا خوا هم پاکستان ته د ترهګرۍ په مت کې 33 ارب ډالر ورکړل شوی دي. نوموړی وایي چې کچر حکومت د ترهګرۍ ختمولو لپاره سنجیده نه شو نو موجوده وخت کې خو صرف خیبر پختونخوا او بلوچستان ځینې سیمې ردینه اغیزمنې دي، خو اندېښنې سرګند کړې چې د ملک نورو برخو ته به هم وغځیږي.
خیبر پختونخوا موږ وګورو ترهګرو سره چې کومه اسلحه په لاس کې ده او کومه ټکنالوژي ده او دلته کې زموږ د پولیس نو هغه مقابله نه کیږي. نو ما ته ښکاري داسې نه شیرا په صحیح مانو کې هغه پیسې خیبر پختونخوا ته ملاوي او که ملاوي نو په صحیح ځای باندې هغه څنګه استعمال شوی دي چې نن هم ستا مطلب که امنیتی ځواکونه دي که پولیس دي هغې لپاره د وسلې هم کموالی دی او اوس هم مطلب دا دی که توجه نه ورکول کیږي نو د هغې زیان او نقصان به د غونډ ملک ته وي، ځکه چې دا جنګ اوس په دې وخت کې په خیبر پختونخوا کې روان دی. که چېرې د ملک نورو برخو ته لاړ نو بیا به وخت تیر وي او زما په خیال د دې زیان به بیا ډېر زیات ټول ملک ته به هم وي.
نوموړی وایي خیبر پختونخوا او بیا دی کې ورګډه شوي قبایلي ضلعو کې په 1300 کلونو کې غټ مالي او ځاني زیانونه شوي دي. باید د ترهګرۍ جړل وسترل لپاره د دې سیمې اولس او پرمختګ ته لومړیتوب ورکړي. خبریال او شنونکي لحاظ علي وایي چې د ان اف سي یو فیصد هر کال خیبر پختونخوا ته د ترهګرۍ مت کې ورکول کیږي، خو د پولیسو توان زیاتولو او یا د دوی لپاره نوي او جدید آلات اخیستلو لپاره نه کارول کیږي.
کله اوم ان اف سي اوارد کې دور نو د خیبر پختونخوا هغه وخت کې د حکومت غړی حاجی عدیل دغه په کوششونو سره دا فیصله وشوه چې ترهګرۍ ډیر زیات متاثر دي نو چې څومره مجموعي آمدن د هغه یو فیصد به خیبر پختونخوا له ورکړی کیږي. دا په 2010 کې تقریبا 14 ارب روپۍ او دې وخت کې په روان کال کې دا 107 ارب روپو ته د کالو رسید. په دغه مرغه دا پیسې د پولیس د استعداد بڑھاولو په مت کې په صحیح توګه نه دي استعمال شوي، نه خو د پولیس استعداد هغه شان بڑھاو شو بلکې د پولیس شمیره سیوا شولا او د شمیرې سره د هغوی د تنخواګانو بوج په حکومت سیوا را لې. نو دغه مرغه دا 1500 ارب روپۍ د پولیسو په تنخواګانو کې خوځي خو د پولیسو کم ٹریننگز دی هغه د پردالاتو خریداري د هغه په مات کې دا نه دی استعمال شوی.
خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور سو سواره او بیا وزیر اعلی لپاره د خزانه مشیر مزمل اسلم 13 میاشم دا خبره تکرار کړي چې وزیر اعظم شهباز شریف اجمنه کړي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې کمې چې د ترهګرۍ تر ټولو زیات غزمن دي ورته په خصوصي ګراند د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ورکول کیږي. خو مزمل اسلم او صوبایي حکومت وایي مرکز په دې وبله هیڅ خپل اجمنه نه پوره کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو
وردین کو تاسو مشال ریډیو ته کوګی د اکتوبر ولسمه د غربت ختمولو ورځ په توګه یا د غربت د خاتمه د نړیوالو ورځ په توګه ولمنځل شو چې مخه د بیوزل خلکو د ژوند ښه کولو لپاره اقدامات کولو یا په دغه اړه یو بحث ته ادامه ورکولو. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او په تیره پښتون میشتو سیمو کې ډیری خلک د خوړو، تعلیم، صحت او روزګار په څیر اسانتیاو او خدماتو ته لاسرسی نه لري. په پښتون میشتو سیمو کې د غربت او بېوزلۍ څه حال دی؟ ځواب یې د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې اورو.
غربت دا غږ د مردان د قسیم خان دی چې یو ریکشا ډرایور دی. هغه د اکتوبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل په موجوده گرانی کې ورته ژوند کول ډیر مشکل دی او غیر چاپیرا غربت ورځ تر بل زیاتیږي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د اکتوبر 11مه په نړۍ کې د غربت د خاتمې نړیواله ورځ منزل کیږي. روان کال دا ورځ د دې سرحد لاندې منزل کیږي چې د عادلانه سوله ایزو او ټول شمولو ټولنو لپاره باید څنګه کار وکړل شي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو انساني حقوقو لپاره کار کوونکی عمران ټکر مشال ریډیو تویل په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د غربت کچا د کمیدو پر ځای زیاته شوې ده چې تر شا یو شمېر وجوهات دي. نوموړي ویل سیاسي عدم استحکام، ترهګري، قدرتي آفتونه هغه څو مهم عوامل دي چې له کبله پاکستان په اقتصادي توګه ډېر متاثره شوی او ورسره ګراني زیاتېدو غربت کې اضافه کړې ده.
دا سیمه جدان او دا ترخګري شکار شوې ده. ورسره دا سیمه د مختلفو وختونو کې مختلف قدرتي آفاتو شکار شوې هم ده. په خیبر پختونخوا کې 50 لک هغه ماشومان چې سکول ته د ترلو په عمر کې دي او سکول ته نه ځي، کارخانه په کار، د انفراستراکچر ډیولپمنټ په کار دي، نو هغه هم په دې تیرو کلونو کې ډېر کم شوي دي. دلته کې سیاسي عدم استحکام هم راغلی دی، نو دا هغه په وجه باندې معاشي پالیسۍ چې دي نو هغه متاثر شوي دي. نو دغه وجه ده چې مونږ د غربت چې کوم لکیره ده نو هغه نه لاندې راځو او بره نه ځو.
نړیوال بینک روان کال د اکتوبر په 10مه په یو تازه رپورت کې ویل چې په روان مالی کال کې د پاکستان اقتصاد 2.5% وده کړې ده چې د تیر مالی کال معاشي بحران ته په کتو یو خوشایند خبره ده. خو نړیوال بینک وایي دا په هیواد کې د غربت کچې د راټیټولو لپاره کافي وده نه ده. په رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې په 2024 کال کې د غربت سطح د تیر کال د 0.2% نه 0.5% ته سیوا شوې ده. په چرسده کې د کارګرو ښځو د حقونو لپاره کار کونکو ټولنیزې فعالې تاجمینې مشال ریډیو تویل د تعلیم باوجود ډېر خلک بیروزګار دي چې د غربت د زیاتېدو یو مهمه وجه هم دغه ده.
نو غربت خو چې څومره کیږي نو سیوا کیږي، ځکه چې یو خو د هنر کمی دی، بل د تعلیم کمی دی. تعلیم کمی اوس هغه سینې شته، مخکې به تعلیم د خلکو دومره نو نوکری باندې ډېرې زیاتې وي. اوس که تعلیم شته هر مور پلار خپل باندې نخره تېرې کی بچ باندې سبا کوئی خو نوکری وطن ملاویږي. او د غربت خو انتخاب کم خلق دی او مجبور دی او سپید پوشری چې هغه چاته ویلی منی شي چې کوم کار د خوراک د فارس درک نه لګي دونه سشتنه چې موږ ماشومان ته پاکو کو یا غټ ته پوکو.
د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس بنوم د ادارې د مې میاشتې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د غربت سطح په 13-15 کالو کې زیاته شوې ده. د ادارې د شمیرو تر مخه په 4 صوبو کې تر ټولو زیات غربت په بلوچستان کې او ورپسې په 2 نمبر په خیبر پختونخوا کې دی. رپورت ښایي چې په کلیوالو سیمو کې د ښاري سیمو په پرتله د غربت کچه لوړه ده، یعنی په کلیوالو سیمو کې 50% او په ښاري سیمو کې 19% ثبت شوې ده. د باجوړ د چارمنګ اوسیدونکي یو ځوان ګوهر علي دوهران مشال ریډیو ته ویل قبایلي سیمو کې غربت تر نورو سیمو ډېر زیات دی. نوموړي ویل چې هلته اوسیدونکو ته یو شمېر مشکلات دي او غیر اسوده دي.
خو په باجوړ کې او بیا چې کمې خصوصي د قبایلي علاقې دي دلته ډېر غربت دی، او دلته چې کوم ان ځوانان دي هغه اکثره د نورو ملکونو ته د مزدورو دپاره ځي، او چې کوم تعلیمونه حاصل کړي غربت دی چې یو ځوان وي هغه په حتی 500 روپۍ نیو ورځ د هغه معاش او بیا هم هغه کار کوي. کوم د غریب خل دي دا بالکل یعنې په خوراک پسې حیران د ایران پاتې دي، ځکه چې کو چرته هغوی بازار ته لاړ شي او د وړو یوه تر وړې ته
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د غربت د خاتمې لپاره څه کوي دا پښتنه مو د مسلم لیگ نون ګوند د اسمبلی لغړی صوبیا شاهد نه وکړه. هغې مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د ولس د ستونزو د هواري سي اجنډا یا پلان نه لري.
خبر را چلو چلو اسلام آباد چلو 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 لاہور چلو بلا خوصا داسی خاص ایجنڈا نشتا چے راغلی ہے اور پاپی باندی کار رواری دلتا خوصا داسی اس خاص پروجیکٹ نشتا چے سسٹم دے اور سسٹم دے روان دے پاپی باندی نشتا تا سو کر دے دا لاسٹ یوم یاشنا اسمبلی سیشن ہوم چے کم دے صرف دا ادارو خلاف ہو دا دے پا تقریرو نو باندے وہ ایون کی پا اسمبلی کی بمونگا سخبر سخبر آواز چوتا ولو اگا ہم پاکے
خو د خیبر پختونخوا حکومت ویان محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل حکومت ته ولس ته ژوند معیار ښه کولو او غربت ته ختمولو لپاره په هر اړخیز ډول ګامونه اخلي.
لکه د روزګار مواقع ټولو کې اول نه دي، روزګار او هم سکل بیسډ ایجوکیشن کا کار په پاره باندې سلسله کې زموږه وفاقي یو اداره ده ټیفټا سره یو ځای لګیا یو، موږ خپل ځوانان میل فیمیل دواړه هغوی ته د مختلفو شعبو دپاره تربیت دپاره حمله کړي دي او دا ټریننګ شروع دي. هغې کې آی ټی سکلز دي، دا میکانیکل ټیکنیکل او الیکټریکل، موږ نرسز ته ټریننګ ورکوو. چیسټر یونیورسٹی کریکولم مطابق ځوانانو ته کوم چې روزګار ځان لګوي هغوی ته په ډېر کم انټرسټ ریټ باندې لونز ورکوو. خلک د غربت په وجه بیا خپل علاج نه شو کولی. زموږ په اورډر چې کوم فلیګ شپ سکیم دی، دیٹ از هیلت کارډ، اغیمت کې موږ خلکو ته علاج سہولت ورکوو.
کارپوهان وای د هیواد د غربت د کچې اندازه هلته د تعلیم، صحت، د ژوند معیار او ورسره تړلې نورو عواملو څخه لګي. نړیوال بانک او نورو ادارو ویلي چې په پاکستان کې د غربت تکمیل لپاره د اصلاحاتو عملي کولو ته ضرورت دی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سورل ساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
اردوونکو نږدې هر کال سیلابونه د خیبر پختونخوا په سوات کې ډیر زیان اړوي. کارپوهان د یو وجه موسمي بدلونونو او بل د ځنګلونو د وهنو او ځنګلونو د ونو وهل ګڼي. د منګور یو سړی کوښښ کوي چې د ونو په لګولو سره د سیلابونو نقصان کم او د سوات ښکلا لا نور زیاته کړي. دا سړی مولوي فضل وهاب نومیږي چې په یو ځایي جماعت کې د امامت تر څنګ له 2010 زیږدیز کال راهیسې له 10,000 څخه ډیر بوټي لګولي یا کرلي دي. له هغه سره زموږ همکار نیاز احمد خان مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلي چې دې کار ته څنګه مخه کړه.
کلائمیٹ چینج باندې موږ کار کوو،
موسمی
تبدیلیانی چې کمې راغلی دي او را روانې دي. نو خاص کر د 2010 نه په دې خوا باندې چې کله هغه سیلاب راغی، نو هغې موږ له یو سبق راکوو چې دا سیلاب ولې داسې راغی. نو سیلابونه دا خو د خدای د طرفه یو آفت وي، خو په دې کې د انسانانو هم خپل څه کردار وي. نو هغه کردار باندې چې ما غور فکر وکړو ځان ذاتی طور باندې، نو زه په دې نتیجه ورسېدم چې موږ د قدرت په نظام کې سا ردو بدل کړی دی، سګوتی وهلی دي چې هغه قدرتی طور باندې الله پاک مونږ لا ونی بوټی را کړی او دلته زمونږ ځنګل وي او داغه به درې کټای شي. دا داغه د لاسه دا کال په کال بو سیلاب راځي.
تاسو دو کال 2010 نه دغه بوټی لګوم، بوټی خصمانه کوم، څومره بوټی به لګولي، کم کم زه لګولي دي؟
اندازتن ما چې کوم خپل حساب کتاب کړی دی او زړه لیکم، زما سره د نن ورځې پورې د 10,000 نه سیوا بوټی ما لګول دي. پاره کې س په دې بای پاس واکینګ ټریک باندې تاسو یې نه دغه مخه مخ په دې ګراوند کې مال غولي او بیا دغه شانتي کوم زمون نوی غټه اډه چې جوړ شي د پاره کې مال غولي په زمرو دکان کې ودا شانتي په پارکینګ کې دغه شانتي بارګینونه کې زدي ته نه ګور ما خپل زې پر دې زې هر څه زې خو چې عوامي زې چې التا خلق د دې سوري تم کې ناستل شي او سګي د سوري نه منا کینا.
دا خبرې کو لګ روان دي زو او ریدونکو تاسو څنګه دا ویم چې زکم زه روان يم دا د منګوري فیزاګټ بای پاس ته. دلته چې یو طرف ته د سوات سین بهږي، بل طرف ته چې واکینګ ټریک ته، یعنی د لو د پاره یو لار جوړ شوې ده او دا د امریکایي حکومت یو اسټ په مرسته باندې جوړ شوې ده. څه تقریبا 2.5 کیلومتر ده او د دې نه هغه اړخ ته چې سړک ته او د سړک لاخوا بیا آبادی اني دي. کال 2010 کې دلته سیلابونه راغلي وو، بیا کال 2020 کې راغلو دي، آبادیانو ته ډېر ډېر زیات نقصان رسیدل او کله چې دا ټریک جوړ شو دا وټه جوړ شو نو یو خدای آبادی نه او بچی دینو بچوي. ودلته کې یو شاړه غونټه پاتې شو او دا د سیل ځای دی. ودلته اوسم زګور ما چې بوټي لګې دي، سې بوټي دي چې هغه 15 پک پټه 34 او څه چې دینو واستازه لګې دي. او مولوی فضل وهاب چې د هر مازیګر راځي دی بوټو ته او په اړه چې سره د خپل مرګرو د سیده کړه
بالکل. او د دې سره سره زده وایم چې دا ونی بوټي چې د خپل تور باندې دام لګیاو د دې یو ونی قیمت ما 400 روپے ورکړی دا یو ونه چې دا او دا د چینار بوټی چې دین د دې قیمت ما 120-110 داسې روپے ورکړی. بیا دې له مزدور نیول، بیا دې له خاورې راوړل، دا بالکل موږ په خپل تور باندې کړلی او په دې کې زمون سره د منګوري عوامو سنسا مدد او مرسته کړله.
سونه بوټی چې لګیدلی سونه کامیاب دي.
نو شکر الحمدللہ منگ دانم برداشت کو چیز منگا لکه تاسو پخپلا کتل شی چې تاسو ماته به یو بوټی داسې وخت چې دا وچته ولی وچته
او ردونکو دا بداو مې ما چې د محکمې زنګلاتو تر مخه او کم چې د بوټو خصمانه کې دا و تر مخه کله چې دو سل بوټی ولګي پای کې چې د شل بوټی کامیابیږي اتیا بوټی یا پنځه یا بوټی چې دا او دا خرابيږي د موسم د وجنا بيزي غړي وخوري انسانانه خراب کی یا هغه ته په اوبه ملاونه شي دا سیدا کنه او دلته زګورم چې 2.5 کیلومتره ټریک ته ډیرو غدې هغه سره پوری ښکاری ټول بوتیش ندی او ټول خیسه احساسو په خپلې ځکه او روم چې دا کسانی ووري نو د بوټو لګول ډیر ضروری دی غدای خصمانه به ضرورت
د بوټي لګول خو به ضروری کار دی خو چې به سړی خصمانه نه کوي حفاظت نه کوي نو یقینا داسي بوټي نشي پاتې کېده دا اوس مونږ ولې هر ورځ مازیګر راځو دا وبکو ځکه موسم ګرم شه دی او زبنګ محکمې چې دی اول خو بوټي نه لګي کا ولګي زتا تاسو ته پر ریکارډ سره ما کاغو 5000 ولګي په 5000 کې دا غو صرف 50 بوټي خپل بیا وخه چې دا مونږ لګولې په 5000 کې 50 چې دینو دا شنه دی او دا تازه شي دی یا غټ شي دی کنه نو زم دوباره پر ریکارډ باندې ونخې او شکر الحمدلله مستقبل بوټي پر ریکارډ باندې خوله شو
راتلونکو وخت سب بدلون د دینه محسوس وای چې دا سیلابونه چې راځي د به وخت چې باران کیږي مې سره سب بدلون راشي
زبدا وای مجي مونږ چې سمرونی لګولې لکه مثلا 10000 ک 10000 کې 10000 شنی نو د دې سیدا لکه په وړو کې د مالګي برابر الله پاک چې مونږ قدرتې تور باندې کم زنګلات راکړو نو هغه تقریبا چې لکه مونږ کټکړي دي سحر ماخام چې دا هغه کټکیږي اری ودریږي نه او کټکیږي او زمون لرګې قیمتي لرګې چې هغه درانځړه ده د نختر ده د پیوچ ده هغه په خطه باندې روان دي نو دا پکې د مالګي برابر دي که یو سړی مخلص ته تاسو دا غو سره ودرېږي چې هغه ونی بوټي ولاګي دلته سیلابونه ناراضي چې سیلابونه ناراضي زم د وبو سطح په خطه نزي او کال په کال هغه زمون آبادیانې نورانې زمون بازارونه زمون خارونه نورانې
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
پرون نو وخت د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې د غونزی ګل په نوم یو مشاعره وشوه د مشاعرې منتظمینو د دې پروګرام مخه د ځوانانو د استعدادونو روزنه د غوی ترمنځ داړي کو ټینګښت او پاغه سیمه کې د کلتوري فعالیتونو پراختوب لپاره هڅه وبدلې د مشارکې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې دا غو کسانو مانځغونډې د هم باید جوړ شي چې د علم او فرهنګ په ګډون په ای په ویلا بیلو برخو کې ولست خدمتونه کړې دي د نجیب الله الخیل رپورت اورو چې د پرونی مشارې تل اورول شوی یو شعر پیلېږي
ز خپل مجبوری مده حد تر سوالې یو ورځ به جوړوم ځان له زندۍ کلو پټکه
دا شعر وینکې فرید یار دی چې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د غونزګل په نوم د مشاعرې ګډونوالو تخپل شعر وړاندې کاوه دا مشاعره چې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا جوړه شوې وه د پکتیا ولایت د بیلابیلو سیمو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو په کې برخه اخیستې وه د مشاعرې ګډونوالو ویل کچېرې په پکتیا کې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او پرمختګ لپاره اساسي کار وشي نو د وګړو د سیاسي او ټولنیز شعور په لوړولو کې به ګټور تمام شي د زرمت اوسیدونکو او شاعر عبدالله کوچوال مشال راډیو ته ویل
ما شاعری د غونزګل تر اغلی او قسم قسم نظمونه آزاد شعرونه مثلا غزلونه تنزیه شعرونه دا مووري د لور خوان مزنی واخسته دا نه تناله شاعرانو سره بلکې له معمول سره د کتاب مطالعه او دغه سي ویناوي چې شاعر د ټولنې استاد او ترجمان بلل کیږي مثلا دی غوی ویناوي ورور ولستور سوي ډیر څه زده کیږي
د وی ټولنې کلتور ادب او هنر هغه وخت پرمختګ کولای شي چې د دا ډول برنامو تسلسل او منظم توام شتون ولري د پکتیا یو بل تن شاعر خوګمن زازی ول
دوی را سره په ټولې معنا باندې واده وکړل چې د دین ورسته به مستقیما په زرمت کې مشاعره وي پاغي پسې به جوخته په سیدکرم کې مشاعره وي پاغي پسې جوخته په سمکنای کې مشاعره وي او پاغي پسې به جوخته په زازی اریوب کې مشاعره وي او حتی ما سره دغه واده وکړل چې د دین ورسته به موږ دا ډول غونډې نسو خو په دا ډول غونډو کې به د ځینو هغو اشخاصو چې په علمي فکری یعنی په هر لحاظ دی ولستې پاره کار کړی وي دا غوې ول مانځنه بم پکې کوي نو دغه لړۍ به ان شاء الله چې د دین وروسته جاری
د غونزګل په مشاعره کې غنو شاعرانو خپل او زینو هم د نورو مطرح شاعرانو انتخابي شعرونه نظمونه او بیتونه ولوستل د پکتیا ولایت یو تن شاعر رایل جان انتظار خپل دا شعر د مشاعره غنوالو ته وړاندې ک
بیا د نجونې کوندې نشي بیا د همسره نشي پوینو سړکونه د ښار حیران ولاړې ما د چوک پر غزیتلې سړک د زبیتایم کتب شوی چراغونه د ښار ډیر غریب نیولې وړه بچی ته داسې وې سمې راوړه خو مګر بند و دکانونه د ښار
د یادونه ورده پکتیا کې هم له فرهنګي فعالیتونو سره د خلکو مینه ډیره ده او له پخوانه د دې ولایت په خارونو کلی او باندو کې په ولسی کچه هم کلتوري او هنري برنامه دود دي چې اوس په خپل پخوانی هغه قوت نه دی پاتې فرهنګیان وایي که مسؤولی اداره د کلتور د بډاینې برخه ته پام لیر کی دا بهیر په پکتیا کې په ډیری چټکۍ پرمختګ کولای شي
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیره اسانه ده ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال رادیو مطالبو تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي